د ماسختن نه په جیش په احمد چی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکو میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبري وکړي. باختر خبری آژان چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویاند مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک کې په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړه کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبرې اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکل. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېیمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوې لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایراني ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه سوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایراني ترهګر ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر ور وغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه یې له منځه وړي دي. اسلام آباد دغه برید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین ماڼۍ ته وربللي چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره خبري وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندی کرین ژان پیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د ده طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځ هیوادو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماتیک روابط وروسته تر دې کړکې چین شوي چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې طالبان په 2 ورځو کې چین ته د واخان د لارې د خام سړک ته تیرېدو خبر ورکوي.
اوس دې وصل کېدو ته نږدې سوی دی چې چین سره وصل سي. یو هفته کې به انشاءالله افتتاحي وصل کېدو سي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لارې په بیلچور غوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځیو غونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو د سجی رډو له روانې خپرونې اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبو ته مخه کړو د ایران او پاکستان کړکېچ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغوښتی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یوه برید کې یوه ایراني ترهګر ډله په نقشه کړې. خو پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی او د جدي عواقبو خبرداری ورکړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریدونو یوه ورځ وروسته له تهران خپل سفیر ورو غوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نښه کړې وه. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت غبرګون وښود او هغه یې په خپل هوایي قلمرو بربند انتیری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغې په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیون خبرې دي وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربنډه سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید په مهال تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایراني ترهګر ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایراني ترهګر ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي وو چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سېشنبې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سېشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس په راپور کې ویلي وو چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړی منلی چې پر دوی برید شوی دی. دغه برید په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک ولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه یولس پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی و چې په کې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي و. امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریځې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران تیسوری چې د ایران په څلور ورځني سفر هغه یوه تتللی و نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. تیسوری د یو 50 کسیز پلاوي په مشه ایران تتللی و چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله لغوه شو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبان والی وایي په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د مځکې له لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله شکېدو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل سي. په یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وسي. دا سړک اوس تقریبا هغه کار په سوی دی. سړک کار پاتې دی او دا وصل کېدل چې د چینو پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1401 میلادي کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دوران تجارت بسیار سریع میشه،
سوداګری ډیره چټکه کیږي، موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو، کرایې ټیټ کیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونشي چې لاره وي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینې برابرې شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولی شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون رانولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده، ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري چې سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي. خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوې رامنځته کوي، د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
طالبان وایي چې هیله مندې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د مځکې له لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بلورته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنګي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسکونه بارونکي موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14مې پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډرایورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې لرل حتمي کړي او د پاسپورټ او ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولی. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له 2 ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تر 70 کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل:
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې 14 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورانو نه پاسپورټ غواړي، هغه پاسپورټي نشته نه اخترپتا ګاډي سور دی شپږ او تاسو غاډي افغانستان طرف ته داسې شپږ او تاسو غاډي بوردي په دې کې مې وې دي سرځای دي ورېږو. پاسپورت طریقه د مشکله افغانستان خو سفیر یا په خپل روان دی.
خصوصي سوداګر وایي چې د پاسپورت د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منظره اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه چې کوي کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي. د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډېر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وایي
موترخام ډنډ پټان سپین بلډک نو وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي، دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوو موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي او هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارې د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستانیو چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور به له پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ خزیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخي د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوی وي، خو څه برخي د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوی ده. خلک په خپل هڅه کې چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولایي په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک په زخمونو کې خاورې اچوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډې ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتیم احمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لاره په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجری، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساور کوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعته ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزني د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټرانې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پورې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدی. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی. نو د موږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړ چې د موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دي رخصوختي یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لالا هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علیجان کلي اوسېدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه آباد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په زور کېږي دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سی جور سوی و سم سرک خلو سم جور ولو خو بیا خراب سو دی هر چاله خواج خراب سو وز دا دی مگ دی شلگر خلگو تا او دا دی پکتیکا خلگو تا پوچوکا یا دوگو خلگو تا دیر سخت ضرر دا و دیر تکلیب کی دی و سر نو میربانی وکوی کتاش دا سرک مگ تا جور کی است دیر میربانی بویم
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو د دغه سړک ته په خولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي سروې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي
د فایدامي ریاست د دې لارې سروې هم کړې ده چې متاسفانه چې وخت د یخ راورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګه پاتې سوله سروې مکمله سوله نو انشاءالله امید زیات شته چې د هوا په تودېدلو سره دغه لاره شروع شي او په قرارداد ورکول شي او د ګرانو هیوادوالو دغه هیله او ارمان دې پوره شي
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک د غزنی په اړوندو کې د سختو جګړو او ماینونو له امله زیات خراب سوی دی پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي دغه سړک آن ډیورنډ کرښې ته پسې غزیدلی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له بیلابیلو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو لسګونه زره کتابونه ټول کړي او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري په کابل کې د کتابونو یو شمېر خپرندونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسلوالې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته ورغلي وو او د کتابونو د ټولېدو تر څنګ دوی ته د لسګونو کتابونو یو لس سپارلی او په کلکه یې ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه یې باید په کتاب پلورنځیو کې نه وي د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسولینو هم منلې چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش یې بندیز لګولې چې د دوی د عدالت مخې د دین له اصولو سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یې یووالی زیانمناوه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې
لږ تر لږه د څلورو خپرندویه ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي سیاسي دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونو خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او دوی لري د دې ده زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري دا وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوسي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شویو کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیره ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مې په پیل کې د خبرونې د هند درته وویل چې هند 214 منډیا د افغانستان لپاره هدف وټاکه. د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 18.4 ورونو کې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. افغانان شو لوبېدل، خو داسې ښکاري چې په 1.3 منډ اوورو کې 20 منډې جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي، خو بیا هم وکتل شي لوبه ده. اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو. په کونړ او نورستان کې خلک وایي د وچکالۍ له امله په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام، سینه بغل، ټوخي او نورو ناروغیو اخته شوي دي. ډاکټران وایي د یخې او وچې هوا په وجه پر یادو ناروغیو د اخته مراجعینو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکي ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پخوا زیات بارانونه او واورې کېدلې، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دېخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشت حساب دي. هوا ککړه شوې، یخنۍ زیاته شوې او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل، زکام، ټوخي او تبي اخته ناروغان پراته دي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
داسې موسم وچ دی، وچکالی ده، خشکی ده، ګرد او غبار ده، ټول ماشومان هم سینه بغل دي، مرستیاګانې هم په زیاتې شوې دي. بد تاثیر یې په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی. خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي.
د همدې ولایت بل اوسیدونکي حاجی نثار احمد راته وویل وچکالۍ په سیمه بد سیوری غوړولې ده. هرې خوا ته یخ او سپیره بادونه لګیږي او د باران درک نشته.
د وچکالۍ سره بل ستونزه دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل دي. ماشومان او لویان ټول په دې سخته بیماری هم اخته دي. بیماری هم د دې وچکالۍ د وجې نه ډېره زیاته شوې ده. ټول سینه بغل دي او زکام دي او ټوخي دي او مثال سینې مرۍ خرابې دي.
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکي هم وچکالۍ او موسمي ناروغیو په تنګ کړي دي. وای داسې کور نشته چې پکې 2-3 ماشومان او لویان په سینه بغل، ټوخي، تبي او زکام نه ویخته او ګڼې کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وایي د ککړې هوا او یخنۍ له امله په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپې درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا 2500 مریضان راځي روزانه، او اوس په دې ژمي په موسم کې سینه بغل او دغه مړی خوږو دا مریضتیاګان زیات شوي دي، خو زیات نمونې هم دغه سینه بغل مریضان دي. موږ سره تقریبا ورځ کې زموږ دپاره دغه 550 د یارای مریضان چې کمیونټي دغه تنفسي امراض پورې رابطه لري، دا 550 مریضان موږ روزانه راځي، خو د نور وخت په نسبت باندې په ژمي کې دغه مریضتیاګان ډېرې شوي دي. زموږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشتوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.